سیاسي او فردي لټه کې ده، تر څو دوی د خپل خپلې لویې وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بېلابېلې لارې یې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی سو چې افریقا لویې وچې د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي کانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا په افریقا لویې وچې کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنګ، همچنان د دې تر څنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خوشو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او همچنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویې وچې کې چې دویم قرني منابع ده یا هم قرني صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کېږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا لویې وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه په دغه لویې وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د مسو دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا په خپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کېږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې بیا دي هغه په خپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلی سو، درنو زده کوونکو، چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس، او سپارلس یې کلئی تولیدات دی، چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نوم یې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي په کښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع په کښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د کانونو او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کېږي. دغه محصولات چې په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثرې توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هېڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحراګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشان په واسطه سره به سر تر سوال کېدل او هم چنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اورل او راول تر سره کېدل د دغه لاري دغه کومي لاري چار چې وي د ډېرې زیاتې سختې او پیچلي لاري چارې وي انسانانو ته سمې زمینې نه وي برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي د اوسپنو د کرشو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شول چې دغه لومړني نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه هم چنان اقتصادي هم نه و سم د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم د نفوس شمېر هم پکې کم و هم چنان د نسبتا خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړې نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرشو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وي دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړني نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې په قرار شکل سره مخې تللې نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلې چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلې او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالی ده قهرال کې تان سره په جنوبی افریقا کې نشته وی او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش الجزیر تونس او مصر کې پراختیا کړې ده نو موږ ویلې سو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې چې ورو ورو افریقا لوی وچه پرمختګ کوي سړکونه یې جوړ کړه د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې سوې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده نو درنو ځکه کوم په دې کې چې تاسو ټول پوسیو او سیږي او سم معلومات لاسته راوړل او سیږي چې افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیا څه ډول یو جغرافیا ده اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو للارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل زده کړو یعنی د یو ځای څخه د شانو واردول او بل ځای ته صادرول یعنی صادرات او واردات په د اوبو للارې څخه څنګه سرته ورسول کېدم خو ژو قدر موږ ځکه کوم افریقا لوی وچه کې څه هم زیات شمیر سندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري خو بیا هم افریقا لوی وچه ځینې سندونه او سمندرګي لري چې هغه کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کیږي هم په حمل او نقل کې استفاده کیږي نو موږ ویلی شو چې افریقا د سندونه او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لوی وچه کې دي یعنی طبیعي او مصنوعي چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنس لاري جوړي وي په مختلفو برخو سره ویشل شوی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپل سویس کانال دی چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ چې د جوړش کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1919 میلادي کال کې بشپړ شو یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده د سویس کانال لاره ده کوم چې پر دې باندې په 1350 میلادي کال کې کارو باندې پیل شو او وروسته د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدی په دغه لارې کې درنو زده کوونکو دغه لارې چې دی په خپل د بابل انمندب امنا د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ د منزبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر د دوی او خاصه ترمنځ یوازې چې دی وزنی سویس کانال چې دی هغه مستوی دی خو نور ټول لارې چې دی هغه طبیعي دی یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی د افریقا په لوی وچ کې درنو ځکون کو د خندونو او سنزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی د زمکی جوړښت د نابرابرتیا دی یعنی د زمکی د کوم جوړښت کوم موقعیت دی لري په سم موقعیت کې د ځای پر ځای نه ده نو په دې کې ژوند کول سخت دی او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی تود اقلیم لري سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته په شکل کې په نورو کې چې دی په لور ځینې زیارتي نه سپر کول نه ځکه زیات شمیر کسان یا هم زیات شمیر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لوی وچه کې نو موږ ویل شو چې د دې لوی وچه ډیر مهم سمندري لاره چې د پخپله د کانګو د سند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکي حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي او د نیل سیند بیا د آسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نیل سیند د دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کیږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کیږي. نو درنو زده کوونکو اختر وي کې تاسو پوسي واوسیږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسیږي چې افریقا له یو څه څرنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کیږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه په کتابچه کې نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي. خدای دې وکړي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوٹ کړي واوسیږي او ځوابونه په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو څه مو اخیستي واوسیږي او په یو څه باندې پوسي واوسیږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. د لا په من ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زه برښنا هم خو ریو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص پم درسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوسته. هله د چي تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتنوي درنو زه کون کو داسې مرسته سو دنن رزي لوست پنځم لوستي. نه هله د چي د تیر رزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه وم ترز کړو او سړي خو دنن رزي د لوست په پیل بشي وکي. د تل په سیر تاسو ټول قدرمن ځکون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. تر نو قدرمن ځکون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلالي ځکون کو د پراته جو د کټ په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلریز د کون کو البته د یادونه ور دی. زموږ استاد د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي می سپینه پیل کیږي بیا تر 250 می سپې پوري. خو ګلریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. د چې زموږ استاد د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه ده. نو موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي. یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دي، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې همدغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړې ژورې په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې، جلګې، دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه دغه کې د جیولوژیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجود دي، چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه، دا ټول موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکښې موجود دي چې په کوانترا کې عصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، گردیزا ده او همچنان نور سیمی لکه پرا، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کی تر سترګو سوی دی چې دغه ساحو کې ډیر زیات شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې موږ او تاسو ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هیواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې موږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالی زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات ورسول. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په حق معلومات ولرو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره، یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هام آف سویل ویدیستا د 250 متره دی، خو ډیر لوړ سوک چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش سوک دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سعودي او لوړوالی په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 1415 اتیا متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر تراجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1250 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پوری چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درونو زده کوونکو د آمو سیند له سنډو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریف تر جنوبي پورې رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه پخپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري. البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی، دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځي ساحې څخه دي، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې تر څنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران د شچیچی، دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنگ، د دې تر څنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان ده نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه یې نیولې ده. او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه شوې ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي، چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې، په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، کچېرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکی حالات چې دي هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دي، چې دغه جیولوجیکی حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دی او یا هم زیږیدنې پیل شوې ده، چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی، چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډې او دښتې او سراګانې پکې شامل وې، چې دا ټوله طبقات د الارزاری د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونیو وپوهیدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستې، چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپیژندلې، چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره یادېدل، چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدر من زده کون کو هله د چی په یو سبه نه پوسیو او سی جی یو سم معلومات متر لا سکړي او سی جی او پاراتن کې وختونه کې وکول سی د خپل هیوار په اړه کې معلومات خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوس راتلون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې پښتنې دي چې تاسو ټول قدر من زده کون کو لپاره می سلور د نسبلونو چمتو کړی دي چې د هر سوال به تاسو د خپل زنه سره په خپل کتابچو کې نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. نو راځم قدر من زده کون کو سپانن تکراروم. لمړنی سوال د زمکی بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال د جیولوجی معنا څه شي ده، یعنی جیولوجی څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجی تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریک کوي. نور نو درنو قدر من زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسیو اوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
وطن خپل زړګي کلک خلک کوینا پیغلې په کور باندې زړې شنو او غریب ورکه شزوانان مسافر دینا مسافر دینا